پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2020 کال اگست میاشتې تر 13 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپایي پارلمان یوې غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه.
Between August 2021 and September 2022, close to 2020
کال لاګستا دا 2020 کال تر سپتمبر میاشتې پورې نږدې 1,000,000 او 3,00,000 افغانان کډوال شوې دي. له دې جملې 1,000,000 ایران ته رسیدلې دي او 2,50,000 نورې پاکستان ته. احتمال دا دی چې ګڼ کډوال به راجستر شوي نه وي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو په خطرناک لارو مهاجرت ته ملا وتړله. د جرمنی وی محکمې پرون د هغې پوزي د سرتیری محکمه پیل کړه چې پر یوې پخوانی خزینه سرتیری په جنسي تیری تورن دی. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې پیښه دوه کاله مخکې د افغانستان د بلخ ولایت په مارمل کمپ کې د جرمنی د پوزي ماموریت پر مهال شوې وه. تورن 24 کلن سرتیری د بایرن ایالت محکمې ته وویل چې د پر هغې خزینه سرتیری کوم فشار نه و راوستی، بلکې هغه موافق وه، خو په صورت داوا کې ویل شوی دی چې تورن خپله قرباني د وسلې په زور مجبوره کړې وه. ټاکل شوی دی چې محکمه به د نومبر په نیمایي کې د دې قضیې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د 2020 کال په جون میاشت کې پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې لخوا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د مسکو دا ادعا رد کړې ده. تیران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړې د تورونو د قضیه په اړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي. تیران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکو سیسلی کوهلی او ملګری ژاک پاریس په تېره میاشت کې ایران ته په رخصتۍ تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شول. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوي باران له کبله ممکن لوبه لږ په ځنډ پیل شي. د استرالیا په میلبورن باران کې باران د ایرلند او انګلستان نننۍ لوبه وځنډوله، چې ورسره د افغانستان او زیرلند لوبه هم لږ په ځنډ پیلېږي. دا په د نړیوال جام کې د افغانستان دویمه رسمي لوبه ده. افغانستان لومړۍ رسمي لوبه انګلستان ته پیلالې وه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا ویلي چې افغانستان ته اجازه ورکړي چې نوي بانک نوټونه چاپ کړي. دوی ولې دا اجازه ورکړي ده او آیا دا د افغانیو چاپ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی؟ موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور ورکړ لرو. د افغانستان سویل په تیرو شلو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی دی. دغه جګړو د ځینو کورنۍ او عزیزان واخیست، ځینې یې دومره بې وزلي کړل چې د خوړو لپاره اوستنه لري او ځینې له خپلو کورونو ایستلو ته اړ کړی دي. نن موږ په خپرونه کې د هغو کسانو له حاله مو خبرو چې بې ځایه شوي دي او اوس یې ژوند ډیر تریخ دی.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک شته چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپینه ږیره اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته
وګوره. تاسې کله د سړک پر سر خواړه خوړلي دي؟ څه فکر کوئ دغه خواړه څومره صحي دي؟ موږ نن ننګرهار ته ورځو او په دې اړه درته وړاندې خبرونه کې راپور لرو. همدارنګه د اوکراین کړکیچ ته به هم تم شو. نه ملتیا مو وکړه.
در
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. متحده ایالاتونه وایي د نو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوې بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانیو د نویو بانک نوټونو د چاپېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم دوی د دې پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا کار یوازې د افغانانو د ښېګڼې لپاره کوي او د طالبانو او امریکا پر اړیکو اغیز نه لري. د دې وزارت ویا نیټ پرایس تېره ورځ ناوخته په یوه خبري غونډه کې وویل
د پیسو د دوه ځله لیږ لړۍ له څو میاشتو راهیسې روانه ده. د حکومت له سقوط او وقته د طالبانو له رسیدو وروسته بانکونه له افغانستان سره په معامله کې هر ورځ بانکي انتقالات چې افغانستان ته د پیسو لیږل او له افغانستانه د پیسو انتقال پکې شامل دی ډیر خطرناکه بولي.
کله چې له هغه پوښتل شول چې آیا دا مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کومه مثبت اغیز لري، پرایس دا خبره رد کړه. وی ویل له دې امله چې افغانان د افغانیو د سولیدلو بانک نوټونو له امله زیانمن شوي، دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کوي. نوموړی زیاتوي چې امریکا متحده ایالاتو او همکارو هیوادونو یې له نړیوالو بانکونو سره په ګډه کار کړی چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانیو بانک نوټونو چاپ ته زمینه برابره کړي. دا کمپنۍ به نوي افغاني بانک نوټونه چمتو کوي او د زړو هغو پر ځای به بازار ته وړاندې کیږي چې له دې سره به د افغانستان د نقدو پیسو د بحران یوه برخه حل شي. د نیټ پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د بشري ملاتړ له لارې د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک ته افغانیو د نورو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ. دغه بانک په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ټویسټ ویلي وو چې د افغانستان دوه بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوه د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه وو چې د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. نوموړي په امریکا متحده ایالاتو کې د میشتو افغانانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي چې نوي بانک نوټونه به د افغانیو د زړو بانک نوټونو ځای ونیسي. که څه هم د افغانستان بانک ته نویو چاپېدونکو افغانیو بانک نوټونو اندازه نه ده ښودلې، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د چاپېدونکو پیسو اندازه زیاته شي د افغانیو د بیا ارزښته کېدو لامل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد محمد شفیق حسام:
د پیسو ارزه هم باید د منظمې پولي پالیسۍ د لارې صورت ونیسي. مرکزي بانک ته پکار دي چې دغه پیسې په خپل اندازه باندې څومره چې په بازار کې اړتیا ده هماغومره ارزه صورت ونیسي. که چېرته پیسې د حد نه ډېرې بازار ته ارزه شي نو دا په خپله چې ده یوه ستونزه راپیدا کوي.
خو ښاغلی حسام وایي چې د نویو پیسو چاپ په بازار کې د پیسو د کمښت او د پیسو د زړښت ستونزه حل کړي. نوموړی وایي دغه شان به په کور دننه د بل هیواد بانک نوټونو ته د چلښت زمینه نه برابرېږي. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپېږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخلو افغان حکومت د تدارکاتو ملي ادارې په 1990 کال کې ویلي وو چې د 10 میلیارد افغانیو نوي بانک نوټونه به د یو پولنډي شرکت لخوا چاپ شي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونه وایي د نویو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکول له افغانانو سره یو مرسته ده او د طالبانو او امریکا په اړیکو اغیز نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوي چاپ شوي بانک نوټونه هیواد ته راورسیږي. په همدې تړاو او همدا محل موږ سره په سټوډیو کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی وصل ده. له دوی سره به دغه موضوع نور هم وشاربو. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد ستړي مشي. که دا راته ووایي چې د امریکا دغه اجازه چې افغانستان بانک ته یې ورکړې چې دوی به بانک بانک نوټونه افغانستان ته انتقالوي او دغه پیسې به چاپیږي په اروپایي هیوادونو کې. تاسو دغه کړنې ته په کم نظر ګوري؟ آیا دا واقعا د افغانانو سره مرسته ده او تر شا یې بله کومه سیاسي معامله روانه ده؟
سلام خورې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډېره مننه. په سر کې باید ووایم هر هغه پریکړه او اقدام چې د افغانستان د بانکي نظام تر چدر لاندې د پرتو اقتصادي ستونزو سره همکاري کولی شي، مرسته کولی شي، د هرکلی وړ ده او باید هرکلی ورته وکړو. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان بانکي نظام په اوسنیو شرایطو کې یا تر دې وړاندې او وروسته تر دې چې اوسنی حکومت حاکم شوی د سختو فشارونو لاندې ده، چې یو یې تر ټولو لویه ستونزه همدغه د بانک بوټونو زړښت ستونزه ده او د کمښت ستونزه چې بازار کې محسوسه شوې ده. موږ دغه پریکړه چې تازه شوې ده د افغانۍ د چاپ په باره کې او چې د افغانستان انتقالېږي.
بلې، اوس از مغه ګلري پیوڅوش یبو کې به استاد بیرته از موږ سره وصل شي. استاد که زموږ رګلري مهرباني وکړي. بلې استاد.
بلې سلام استاد، رګ ما ته دي بالکل ما مخ کې ویل چې په داسې اوسنیو شرایطو کې د افریقای د افغانستان د اقتصاد په خیر ده او د مالی بازارونو تون دور سره تر دې حال کې تدل شي.
اوسط یو پنړی کې کله چې یو هیواد د بشري حقوقو د نقص نه خبره کوي، ځکه موږ په دې وروستیو کې د افغانستان راپورونه درلودل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو نقص کیږي، نو په داسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مسله ده، نړیوال په غوي باندې بندیزونه وضع کوي، ولې امریکا دغه کار کړی ده؟
ما خو مخکې ویل دا یو جدا بحث چې دا چې کوم ډول سیاسي تعامل یا پولیټیکل انټراکشن شوی ده بشپړ وضاحت لا نشته ده په رسنیو کې او یا د دواړو جهتونو له لوري. اما په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت په پام چې دلته په بازار کې د بانکونو د زړښت او کمښتونه محسوسه شوې ده، دغه ډول پریکړه موږ په نیک پالیسو د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه بولو، ځکه د افغاني د زړښت ستونزه یوازې په دې معنا نه ده چې
بلې استاد موږ غلري
متونه تبادله بهر ټکانې کوي.
استاد پلنډو کې قدم راته وای چې د دغه پیسو چاپ په د امریکا او د طالبان د حکومت په اړه کاغذ وکړي.
دا یو جدا بحث ما مخکې مویلې، اما د اقتصاد له اړخه ویلی شو چې په اوسنیو حالاتو کې
په بخښنې سره چې زموږ د دې میلمه اړیکه په خبرونه کې نه وسلېږي، نن متحده ایالات ویلي وو د نوو افغانیو بانک نوټونو د چاپ لپاره افغانستان بانک ته د پیسو د انتقال اجازه ورکوي، چې دغه له افغانانو سره یو مرسته یاده کړي او د طالبانو او ویلي دي چې د طالبانو او امریکا په اړیکو به هیڅ ډول اغیزه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له افغانستان سره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هر ډول بانکي معامله ډېره خطرناکه ده. د دې په داسې حال کې ویلي دي چې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک د افغانیو د نوو بانک نوټونو چاپېدو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی وو. دغه بانک په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په نږدې وختونو کې به د افغانیو نوې چاپ شوي بانک نوټونه هم هیواد ته راورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي د سړکونو پر غاړه پخېدونکي خوراکي توکي غیر صحي ګڼي او له مسؤلینو غواړي چې مخنیوي وکړي. د ښاروالۍ مسؤلین هم د ستونزې منې وایي هڅه کوي چې د ښار دننه د پخېدونکو خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځایونه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار اوسېدونکي وایي چې د واټونو پر سر د غیر صحی خوراکونو پلور خلق ل بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې مخه یې ونیسي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي ابراهیم او الله نظر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه د سرک په سر چې نه پخېږي ځیګر پخېږي چولې دي خپل ګوره چې ګردونه هوا ټول د ګاډو میکروبونه هر څه شته او ټول په دې کې ګډیږي یعنی چې دلته صفایي نشته دغه میکروبونه ټول چې د ایسال او نور مرستګانو سبب کیږي. د دې خلکو نه مغوښتنه ده چې دغه خلک دا کوم چې دغلته پخېدو باید پاکوالي ته ډېر پام وکړي.
د سړکونو غاړو ته د خوراکي توکو پلورونکي وایي دوی تر پلی وسی هڅه کوي چې سیخي خواړه برابر کی خو زیاتوي چې د زائد نشوالي له عمل اړ دي چې د لارو پر سر خوراکي توکي وپلوري. زین الله او میرویس چې د جلال آباد ښار تالاشۍ چوک د سیرمه په یوه سنډه کې خوراکي توکي پلوري مشال راډیو ته وایي
دولت نه دا غوښتنه کوم موږ ته یو غاړ ته ځای راکړي موږ خپل یو قبر عزت یې نه وګټو
پلین برابر کړی دی داسې او د فلال نه پکې ګټو او فلحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی د حکومت غواړو چې څو ښځې راته برابر کړي.
روغتیا پالان هم له خلکو غوښتنه کوي چې د پلو لارو پر سر دې د غیر صحي خوړو له خوراکه ډډه وکړي. ډاکټر عثمان صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسېږي لکه پرازیتونو جملې څخه امیب چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیسپ ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کښېني نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکان.
بل خوا د جلال آباد ښاروالۍ ویان بختی جان مراد یا د ستونزه مني خو زیاتوي چې وخت نا وخت د عامې روغتیا ریاست د مشترک کمیسون له مخې د واټونو پر سر د غیر صحي خوراکونو څارنه کړي او په خبره یې هڅه کوي چې د پلو لارو پر سر د خوراکي توکو پلورونکو ته مناسب ځای برابر کړي.
د حفظ الصحې په برخه کې څو وار توصیه شوې ده د دوی نه تعهدونه غسل شوي دي د صحت عامې ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو دغه خواړه ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي. د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی شاید د دوی دپاره هم پکې داسې زمینه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست وي په دغه ډول نه اوسي د دوی ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي.
د ذکر وړ ده چې د ژمي په راتګ سره په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي چې له عمل د هوا د ککړتیا تر څنګ د سړک پر سر د پخېدونکو توکو پلورونکي هم نشي کولی د خپلو توکو حفظ الصحه مراعت کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو خو تر هغې مخکې به یو بهرنی موضوع واخلو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیه د اوکراین پر خاري سیمو بریدونو ته دوام ورکړی دی او په خیرسون کې ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خیرسون به له روسیې نیسي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې ولسي خلک وژل شوي او ودانۍ او تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن سهار وختي وویل چې یوه ورځ مخکې د روسیې لخوا د هستوګنې په څه باندې څلوېښت سیمو بریدونه شوي دي. په هغه راپور کې چې د لوی درسیز لخوا نن خپور شوی ویل شوي چې روسیې د هوایي حملو راکټونو او میزایلو په ذریعه دغه حملې ترسره کړي او په هغو کې د اوکراین مشخص ځایونه په نښه شوي دي. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د یوې امیندوارې ښځې په ګډون لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دا خبره د سیمې والي ولنټین ریزنیچنلو کړې ده. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولکسی ارستویچ ویلي چې په جنوبي ښار خیرسون کې روسي ځواکونه د سختې جګړې لپاره تیاری نیسي. خیرسون سیمه کې چې مرکز د روسي ځواکونو په لاس کې دی د اوکراین یرغلیزو ځواکونو روسي ځواکونه په شا تمبولي دي. د خیرسون مرکز اته میاشتې مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو ورځو کې د روسي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. د ښاغلي ریزنیچنلو په خبره د خیرسون په اړه هر څه واضح دي. هلته روسان خپلې خلاوې ډکوي او ځان پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه چې د دنیپر سیند په ختیځه غاړه کې چې روسي ځواکونه د ښار دفاع لپاره تیاری نیسي د روسیې لخوا ګمارل شوي چارواکي خلک له سیمو لرې کوي. دا په دې معنی چې هیڅوک د پشاکېدو نیت نه لري او خیرسون به د یوې ډېرې سختې جګړې شاهد وي. خیرسون د اوکراین د هغو څلورو سیمو له جملو یوه ده چې روسیې تېره میاشت له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خیرسون ته د یوې مهمې ستراتیژیکي سیمې په توګه کتل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون د خیرسون د بیرته نیولو لپاره پخوانۍ ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د خیرسون له لاسه ورکول به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یو لوی پشاتګ وي. خیرسون هغه یوازنۍ سیمه ده چې له کریمیا ټاپو وزمې سره نښلول شوې، هغه سیمه چې روسیې په 2014 میلادي کال له اوکراین څخه جلا او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا دا خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادعا وکړه چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلې کارولو ته د تیاری په حال کې دی. اوکراین د موسکو دا ادعا رد کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د زده کړو لپاره د افغان نجونو اراده قوي ده، آن چې بمونه یې هم له منځه نشي وړلی. دا مطلب په پایل کې وایو چې ممکن زړونه مات شي خو شور او ولولې نه. په مطلب کې هغو کسانو ته په خطاب کې چې د افغان ښځو قاتلان بلل شوي ویل شوي، د ښځو په وجود کې هغه پولاد دی چې له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوی دی. ورځپاڼې د سپتمبر په 13 کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز حملې ته اشاره کړې، چرته چې د ورځپاڼې په لیکنه نږدې 400 تنه ځوانان چې ډېری یې برخې هزارګان وو د ازمایښتي کانکور لپاره راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې 50 کسان وژل شوي. د لیکنې په وینا دا یو له هغو محدودو ځایونو څخه و چې هلته نجونو کولی شو د زده کړو لپاره هیله مندې اوسي، او زیاتوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه هغه ورځ هلکان او نجونې سره جلا شوي وي، او د نجونو شمېره د هلکانو پرتله خورا زیات وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د افغان رستورانتونو څښتنانو په اړه چې هڅه کوي په دې هیواد کې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په ټوکو محمد غیاسی او پلار بصیر غیاسی پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د 6 کال په مارچ میاشت کې د نیویارک په بروکلین کې یو رستورانت پرانیستی. ورځپاڼې د محمد غیاسی له قوله لیکلی دي چې د هغه په اند خواړه د افغاني فرهنګ د ساتلو لپاره تر ټولو غوره لار ده. د خبرونه په دویم نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو او ریدلې مهروي. خو تر هغه وړاندې ورزو د هیواد پاسویل کې زابل ته. زابل کې لزګونه بې ځای شوي کورنۍ را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دغه کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بې وزلو کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دې مرسته ورسره وکړي. جزئیات په دې راپور کې
وګوره. دا ازمش کورونه دي، دغه ازمش زندگی
ده. بیا ځای سی وی چی ټول شمیر شاوخوا شپې تو کورونی ترسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راځي د زابل مرکز کلات شارت چیرمه ترشلې دوري خیمولان دي د کړهونو د کې شپې سبا کوي. دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل بلابیل ولسوالۍ بیا ځای سی وی او لا هم خپل سیمه ته ندستنی سی وی. فاطمه او فوزیا په همدې بے سرپناه کورونی کې د ژوند سختۍ تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه، اغوستلو ته جامې، اوسېدلو ته سرپناه، او آن چښلو ته پاکې اوبه هم نه لري.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داس خلک ستا چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره، دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره، موږ سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه را سره کوي. وروره موږ وجو تجي ناست، موږ ماشومان وجو تجي دي. خدای که دا گولی ډوډۍ وسله رو یا سرپناه لرو. باران دی اوسې ټوله خیمې را باندې ساتي. دغه ځای نه یې پکښې کې و چې موږ یې پکښې کې کښېنې یا پکښې کې ولاړ سو. کښېنیان مو دې ټوله ورځ مې منه لڅې پښې لڅې غوږونه دونې شی ولاکه لرو چې موږ یې د دوی په پښو کې.
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنۍ لغړو څخه دي. دوی راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپنا او د ژمنیو توکو د مرستو غوښتنه کوي.
نو بوټی لرم، نو اوبه لرم، نه مې څوک ولاکه غمه خوري، نه دی دلته ولاکه وایي چې دلته حیوانان پراته دي که انسانان پراته دي. وایي دي ورېدل دا اوس زه داسې د مشکلاتو سره یم چې دوغونده نه لرم چې د ماښام د کونډو ټیم ته زه ور ورسوم.
زمر سره وای چې همکار موسی او دولت دا وکړي چې د ژمي یو شهید را برابر کړي، یو سرپنا دې راته برابر کړي. خېمې مو داسې سره شوړېدلې دي ګرده د ګودړانګې ګودړانګې دي. موږ یې له ارزو دغه لرو چې د یو سرپنا را پیدا کړي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالوکیل خادم د یادو کورنیو ستونزې مني او وایي د دې کورنیو سره د مرستې لپاره هڅې کوي.
د خپل همکارانو سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته پاره یو سرپنا ځایونه برابر کړي. کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه سګرځي په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري، هغه د پاره د تعلیم د پاره هم څه دغه ورته برابر کړی دي. هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړی دي، خاص په ولایتي مرکز کې.
د زابل دا بیا ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپنا په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سپین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو د ویب پاڼې لارې چې پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده وګورئ، ولولئ او واورئ.
تاسو ل پیغامونو
زه سلامونه وایم د ازادي د رادیو کارکونکو ته او د هلمند د ګریشت ولسوالۍ سره ستاسو پیغام پریږدم. وروره دغه موږ د کلی کسان تللی دي او پاکستان ته په مزدوري پیسې دغه کرکټ باندې چې د دوی جنجال خوش کسره راغلی وو په کراچی کې. وروره ګرته کسان نیولی دي د کراچی په لنډي جیل کې بندیان دي. زما خپل د سترګو لیدلې عادي په 15,000 پاکستانی کالدارو باندې یو ملاقاتي یو ور ورتلای شي چې 15,000 کالداري ورکی په بدل کې د یو ور دیندار با خو خبر ملاقات سره کوای شي. وروره د غزما ځغ د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو پر ورسوي چې د خلکو غم وخوري. وروره ما خو زور نه رسیږي خپل ورغلې يم د دلی مې دي خپل سترګو لیدلې آل مې دي. وروره دغه کسانو غم دی وخوري د کندهار څخه پکړي د سکری چې دی ورته پکړي هغه د سکری ورته خدي بل شي نه لري. نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که د سکری دی چې نه مني ګرځي په جیل کې چولې دي په دې بد شرایط کې ژوند کې. وروره بس هغه ما پیغام د دولتپورو چارواکو پر ورسوي دا خلکو غم دی وخوري. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. دې رحمان د ولایي کارګرې د ولسوالۍ او خدای دا موادی راځي کوم پستر کوم لري دا سره هم کار دا پستر وو دا د دې کال سره شلو کار کوي دا
امن لکه شي امن دا هغه چې امن سیمه غوا هغه چې امن خو به خنسته دا چې چې امن دا امن دا خو امن نه ده خو څه شي مشه کله دا چې بیا نو بیا هغه غوته نورو غوته ما سري او دوه مو سایکل کول پی دا معنا چې دی غو هم سره لاړ دا هیڅ کلام نه ده یي مغمنو دا پروپاګند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاول دفتر سیمنت خبر کوم دا زمان د کی په ډول دی په دیماتر اخیه زه دې سره صدر وی نو نو سره یې وکم رنیوی په پیسو زه دې سره صدر وی دا زابه ز کاکو په ظاهر ده چې ما پیغام نشه کې د ګلوکو طالبانو سره غوړې ورسی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 سلروشت دو سو یو شمیره بیا تکراروم سیفر سیفر سلور سو شل دووشت یولس سلروشت دو سو یو
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي. په دوی منیمای کې درته د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د 2023 کال لاګست میاشتې تر تیر سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپا پارلمان یوې غونډې ته دا وینا وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکراین کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې دا به د روسیې خورا لویه تېروتنه وي. امریکا د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادا کړي چې اوکراین په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړی د تورونو د قضیه پړوند یو شمیر نور کسان هم توقیف شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غواړي د دې قضیه پړ خپل څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقیف د دې قضیه په اړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د ښوونکو د ټولنې چارواکي سسلی کوهلر او ملګری ژاک پاریس په تیره میاشت کې ایران ته رخصتي تللي وو چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پارولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شوي دي. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوي باران له کبله ممکن لږ پزند پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر اویا هکتار ډیر ځمکې مله نشه یي بوټو څخه پاکی کړی دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکي نیولې دي چې هغه محکمو ته سپارلې دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرایلی لرغونپوهان وایي د تریاکو نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې دود و.
تریاکې د دې لپاره لمړی سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني.
دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومیږي. خیریت دی؟
خیریت له کومه شو ډاکټر صاحب؟ زما د زوی ژوند را تباه کړ او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر اویا هکتار ډیر ځمکې له نشه یي بوټو څخه پاکی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین وایي د دوی امنیتي ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یوه کال کې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشه یي موادو د قاچاقو په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد تر څنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشتې کېږي چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعاله کړي
او د نشي موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې دې دواړو ادارو د نشي موادو د قاچاق په تور نیول سوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تر 1000 ډېر کښتونه یې له نشي بوټو څخه پاک کړي او د دې تر څنګ یې په تېر یوه کال کې د نشي موادو د قاچاقو په تور تر 2000 ډېر کسان نیولي دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشي موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکوونکي نیولي دي چې هغه محکمو ته سپارلي دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولي دي په مختلفو ولایتو کې چې هغه موږ محکمو ته سپارلي دي. 8 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنې د کښت کوکنارو د چرسو دواړو.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړي محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې علني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېر هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقکوونکو دوسیې څېړلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریبو مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یوه میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تریاکو دپاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کرلی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تریاک کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشي موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خبرې کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلی لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلی لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د تریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندلې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالې او ژړۍ لوښي ترلاسه شوې دي. د لرغونپوهانو په باور له دې لوښو څخه د تریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تریاکو نښې نښانې لیدل شوې دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپو راین بیری د ویر او غم په مراسمو کې د تریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل
کیده شي چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړي له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تریاک خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشحاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تریاکو نشه کوله. خو د تریاکو د اوسني نشې طرز خلاف به یې تریاکو بکول او بیا به یې په کولالیو او ژیړیو لوښو کې د شرابو په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې یو څه تریاک هم ایښودل.
تریاکې د دې لپاره له مړي سره ایښودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره وویني، د مړي روح د پاڅېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کېږي، پوښتنه دا ده چې په دې هېواد کې د تریاکو نشي په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و. د نشي موادو ورسره تړلي زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تریاکو لومړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالېدل.
څوک به سي مارو چې نو اپین به ورته ورکاو دي درد دي آرامولو لپاره اپین خور دي ټوخي دي آرامولو لپاره زری نور روغتیاي سونزو دي رفقولو یا دي تداوی لپاره اپین کارول کده. اپین بدخشان ته کې دي سي دي ورخمو لاره دي لچین او بخارا څخه راغلي یعنی سرچینه لاغي خونه یو دی په کارولو شروع کړی ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره له تاریاکو څخه د درملو په توګه کار اخیستل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې په روغتیایي مرکزونو کې پر بسترې شوې او معتادونې و ترسره شوې څېړنه ښیي هغه څوک چې تاریاک د درملو په ډول استعمالوي وروسته ورباندې معتاد کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشه یي موادو په دام کې نښلي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځینې کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضی حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشه یي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغي درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتې شونې او بقایای له وجود نه نوي وتلي، په دې مرحله کې کونسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا که چیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کونسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکي وضعیت او جسماني صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کیدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلی شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کانسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامېدای شي، او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیاتا یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دوی د شخصي رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کانسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملا تیر همدا کانسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلنګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ په آیت یوه مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلنګ د جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تأمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوي په وړاندې له خنډونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کانسلنګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولیکله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کانسلنګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلنګ کیږي، او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د اعتیاد مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلنګ کوي یا له په یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسلر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپله ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلنګ په برخه کې ولري. د هغه تر څنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلنګ تنظیمي. د هغه تر څنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلنګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلنګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنیو او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلنګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات ور حل کوي. خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي تر څو چې د ناروغ تداوي مؤثره وي، او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپله درملنه بشپړه کړي.
ترون اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریج په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدثر په پولي تخنیک پوهنتون کې د لومړي کال محصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په ښیښه معتاد کړ. مدثر وایي چې هغه مهال مې نشه یي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدثر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شوي ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډیر ځوروي. دی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدثر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو، دولسم خلاص کو، پوهنتون کې عملي شوم. اول سمستر او دویم سمستر مې ویل ستیم بیا پریښودو په برق پوهنځی کې. بس داسې د ناپوه انډیوال سره چې کته پورته ګرځېدو که نه پوهېدو، د سګرټو نه شروع شوه، بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شیشې ته خېزو ویلو. زبنه پیدم چې دا شپ چې شي کوي لکی یا تر کم تا ویل کیږي ما ته ویل بیلر کوي لکی سړی خپل کوي رنگ رنگ باندې هغه به تکو دا سی واخ ورسید چې و مواله چې عملی شو وسم د سر خورلې دي چې دا سی مرز دي چې ډیر سخت انسان ځان ته جوړ لشي خو نشي تو کې چې دی انسان د خدا او باسي یعنی څه مفکوره چې لري څه فکر چې لري غونه دی او باسي چې چې عادي انسان کا غت نه کوي بس خپل گیر کې بروان وي چې چې نشي کاغه وکوي بس ورو ورو د نشي اخر خط ته ورسېدو بس د سفر نه ته خو پر هر څه کې تغیرات راوستل دي د سماتي راته وړوکای کو واسو د کی راته ځای پکل فکر مې خراب کړای دا اوس چې مخ کې کوم اوس کولای شوای کوم درس به مې ویلو اوس نشي کولای کارم کوو خو د کار دمه وغورده ول بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کو سړی د صفر سره ضربې دکان مې درلودو خوراک لازم داشان میخرته ول د خوراک فروشی بس ورو ورو سرمایه را تا کوچنی کړه بس آخر داسې وخت شو چې د دکان د کرایې بم زه باقی وم دکان بالاخره لاړ د خپل مخه بس بس دا ټول نشي او تماشې شو بس ان سفیان مې د ما د دورې خلک غټو غټو وظیفو کې دي شرکت کې دي هوټل کاروبار خپل ژوند مختوړي که زه نه وایم علي شوی بس ما به م ژوند و زندگی و اوس به فارغ شوی وم اوس به وظیفه چښتن وم په کوم بخش کې به مې بس وظیفه کوله واده به مې و بچیان به مې و د دنیا چې څه کار ته پورته ګرځي کارونه کوي که نه روزي ګټي خپلو بچیانو ته خرڅ و مصرف کوي بس سیالي و شریکي کوي زه بېخي نورې پسمانده کړی یم د نشا سړی ګوشه نشي نه کوي بس په اجتماع کې به دې زړه نه غواړي زړه به دې دا غواړي چې ته به یوه ګوشه کښېنې کرار خپلې نشي وکړي غورترین مشکل دا ده چې د نشایي انسان مشکل د کور سره پیدا کیږي چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده
آیا پوهېدلاست چې د شیشې نشه معتاد د بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته دلوژن وایو. مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت د دماغ باندې بد اغیزه کوي، تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته شي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک قرباني لري، اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، حتی د هغوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې بې ماته زهر اچولي وي. حتی بعضې اوقات دوه نفره په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالله کور ته راځي خو ډېر وارخطا وي او څېره یې ډېر غمجنه ښکاري. ښځې ته وایي چې پر سر مې درد دی، لږ چای راپخې کړه. ښځه یې هم وارخطا کیږي او وایي چې خامخا کومه بده پېښه سوې ده، خو ته یې زما څخه پټوې. دا چې اصل کیسه څه ده، عبدالله ولې وارخطا دی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
او سړیا خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره سته چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
وا سړیا خوله دې په خیر خلاصوه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې شوی دی.
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو. تر هغه وروسته سګرټ لا نڅکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین اڅکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم. پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه هک خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یادې دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ. خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوشه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر و.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه. څه چې ته وایې هماغسې کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.